السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده په راپورونو کې اورئ چې په تخار او کندز کې د وروستیو حملو له کبله افغان امنیتي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده نن چهارشنبه ده د مرغومي اجدې ولسمه د 2020 میلادي کال د جنوري اوله پیل له خبرونو کېږي له فریبا ظاهر څخه اورئ
د مهمو خبرونو سرټکی افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د شاوخوا دیرش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبره کوي د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتک منع سوی دی او ایران پلوه ملیشو چې په عراق کې د امریکا د هوایي بریدونو په وړاندې اعتراض کړی و له خپلو پلویانو غوښتي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې سي تا خبرونو تفصیل افغان چارواکي په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د نوي بریدونو په نتیجه کې د شاوخوا دیرش امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبره کوي د کندوز بلخ او تخار سیمې چارواکو د خبره تایید کړې ده طالبانو د ټولو بریدونو مسؤلیت اخیستی طالبانو د رواني اونۍ په سر کې ویل چې په افغانستان کې د موقتي اوربند نیت نه لري د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې ورته ایسي د افغانستان نامتو کمیډین آصف جلالی د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویاند صابر محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جلالی نن د زړه د درېدو له کبله صبر کړه هغه وویل
په ډېر خوشحالۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د تیاتر او د سینما وتلی لوبغاړی آصف جلالی په حق رسیدلی دی د مړینا د هیواد د تیاتر او د سینما په برخه کې یوه لویه ضایعه ده
ښاغلی جلالی تر ډیره د افغانستان په یو شمېر تلویزیوني شبکو کې تفریحي خبرونې پر مخ وړي نوموړي خپل لومړني کارونه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون پیل کړي ول د آصف جلالی تر ټولو مشهور خبرونه پر یک تلویزیون د شبخان په نوم یو تفریحي پروګرام و چې ډیرې مینوالې درلودل په افغانستان کې د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونو بیا ځل فعالیت پیلوي د افغانستان د مالیه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان له دوی سره ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د نباتي غوړیو او پمبدانی شرکتونه بیرته فعالوي
منګه کوشش وکړه چې د هغه هیوادونو سره چې د نباتي غوړیو او د پمبدانی او د نخو د دې جوړولو په دغه کې تجربه لري په خصوصا ازبکستان د دوی سره مبرته کار شروع کړ چې څنګه کولای شو د هیواد هغه شرکتونه چې د نباتي غوړیو او د پمبو په برخه کې کار کوي د برته راو د سره را جوړ
شغله مسجدی وی تاکل سوی چې تر اتلونکو وی میاشت پوری د بلخ د نباتي غوړیو او پمبدانی فابریکې ته له ازبکستان څخه ماشینونه او نور وسایل راوړل سي د فابریکې لاتیر دریو لسیزو جګړو لامل وی جوړ سوی دی د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تر سره سوی هوکړې پر بنسټ په بلخ کندهار پلخمری او ګلبهار کې و تصدی او د نساجی شرکتونو د ازبکستان په همکاري بیرته فعالیږي د یادو فابریکو د بیرغونی سره به 1500 کسانو ته مستقیم او 5000 کسانو ته په غیر مستقیم ډول کار زمینه برابر سي د واورو له اورېدو سره په یو وخت د سالنګ پر لویه لاره د ټیلر لرونکو موټرو تګ راتګ منع سوی دی د سالنګونو د ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته نن وویل چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې له اورېدو سره هم مهاله شدید باد سبب سو چې د لویه لاره د ټیلر لرونکو باري موټرو پر مخ بند سي خو نور موټر له هم پر دې لاره تګ راتګ کولای سي د سالنګونو د ساتنې د ریاست اجرایي مدیر سمیع الله ازادي راډیو ته ویلي چې د واورې اورښت به څلورویشت ساعت نور هم دوام وکړي زموږغله ازادي راډیو لري ایران پلوه ملیشو چې په عراق کې د امریکا د هوایی بریدونو پر وړاندې اعتراض کړی و له خپلو پلویانو غوښتي چې په بغداد کې د امریکا د سفارت له شاوخوا لرې سي دغې ډلې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره وکړه تر دې وړاندې امریکایي ځواکونو د سفارت شاوخوا ته د معترضانو د لرې کېدو لپاره اوښکهبیونکی ګاز وکاروه تر هغه د مخه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه وکړه چې په بیړني ډول به عراق ته 250 اضافي سرتیري واستوي او پر اتلون کورزو کې هم د نورو سرتیرو د استولو خبره کړې و امریکا دا پریکړه وروسته لدی وکړه چې ایران په لوی اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل ورور د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر په یو بیان کې ویلی و همغه چې په بغداد کې ولیدل سول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتیدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي تدابیر لپاره دا ځواکونه استوي په هنګ کنګ کې زرګونه حکومت زده اعتراض کوونکي د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ چې نن د لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومت څخه د امتیازاتو غوښتنه کوي. د ډیموکراسي پلوه لاریون د عامه وګړو د بشري حقونو پالونکو ډلې لخوا تنظیم سوی دی. د ډلې تیر کال څو لاریونونه تنظیم کړي وو چې د ګډونوالو شمېر میلیونونو ته ورسېد. د بشري حقونو د دې پالونکو ډلې مشر جیمی شام په یو لاریون کې وویل موږ باید اوژه په اوژه ګام واخلو او خپل اصلیت اهداف هیر نکړو. د زیاتوي چې ځپل سوي کسان باید هیر نسي. د دې اعتراضونو په لړ کې هنګ کنګ د نوي کال د لمانځلو مراسم محدود کړل چې د ښار پر لاسي پلورونکو ګرځندوی او نورو شپنیو پروګرامونو یې سخت اغېز درلود. پولیسو پر اعتراض کوونکو اوښکې بیونکې ګاز او ربړې مرمۍ کارولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ د دې هیواد وګړو ته د یووالي پیغام ورکړ. ولسمشر پوتین د نوي کال په مناسبت کلنۍ وینا کې وویل د روسیې خلک په سختو شیبو کې ژوند کوي خو وایي دوی کولای سي او باید د روسیې د موافقانه پرمختګ لپاره هر څه وکړي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اورئ چې په تخار او کندوز کې وروستیو ناامنیو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځ یو پخوانی متقاعد جنرال مې پوښتلې چې په شمال کې ولې ناامنی یو دم زیاته شوې ده.
د دې لپاره چې امتیاز ترلاسه کړي او لري طالبان امتیاز ولري، په دې خاطر باندې دوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بې ځایه سو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دغه بې ځایه سوي کسان وایي
کار کوم په چلمتری کې کار کوم، اوس تللی وم کار ته بیرته رالم نه مې اوس وکوئ.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو تر هجوم وروسته امریکا منځني ختیځ ته نور سرتیری استوي. د افغانستان له شمالي ولایتونو په راپورونو کې ویل سوي چې دیارلس افغان پوځیان په کندوز او وطن نور سرتیري په تخار ولایت کې وژل سوي دي. په کندوز او تخار کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه مې شیبه مخکې له خپل خبریال اجمل آریان څخه نور معلومات واخیستل.
په د سیاسي ولسوالۍ کې یو معتبره سرچینه ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې تېره شپه وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د سیټ سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی او په پایله کې دیارلس تنه د افغان ګډ ځواکونو چې په دې کې ملي پولیس، پولیس او د مخزده کې سرتیر شامل دي وژل شوي دي. همدارنګه د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزه یفتلي هم ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. هغې هم وویل چې په دغه پیښه کې دیارلس تنه سرتیر وژل شوي دي چې په دې کې ملي اردو، سیمیز پولیس او د مخزده کې ځواکونه شامل دي او دوه تنه یې هم ټپیان شوي دي. بیا په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې په دغه پیښه کې څلورشتنه د افغان ځواکونه وژلې دي او لس تنه نور هم ټپیان دي. په یو بل خبر کې د تخار سیمه چارواکي هم وایي چې تېره شپه وسلوال طالبانو د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی چې په پایله کې اووه تنه د افغان ځواکونه وژل شوي دي. همدارنګه دوی دا کوي چې لس تنه وسلوال طالبانو وژل شوي دي. د تخار دی والیوان محمد جواد حضوري ازادي راډیو ته ویل چې سیمه ته د افغان ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبانو شاته بول شوي دي. نو په همدې حال کې د عبدالله مجاهد چې د وسلوال طالبانو وایي مرسي کوي، هغه وایي چې په دې پیښه کې شپاړس تنه د افغان ځواکونو وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي.
بلخ پرون وخته نه پولیس په بلخ ولایت کې د طالبانو د یو نفوذي کس لخوا وژل سوي دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي هم دا موضوع تایید کړی ده. په دې اړه مې چې په مخ کې د پوځي چارو له څارونکو او د پوځ له پخواني متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ولې د افغانستان په شمال کې یو دم حمله شدید سوي.
اصلا خدا خبره ته چې کله کله رئیس چې دغه مذاکرې د امریکایانو او د طالبانو منځ کې شروع شوي دي، له هماغه وخته را په دې دغه یوګړې شدت پیدا کړی. د دې لپاره چې امتیاز ترلاسه کړي او طالبان امتیاز ولري، په دې خاطر باندې دوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. کوم امتیازات چې دوی غواړي، کوم شی چې دوی غواړي، جګړې فشار زیات کړ.
د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو په اړه مخکې چارواکو اعلان کړی و چې دغه لاره له وسلولو تصفیه شوې ده، خو اوس بیرته وسلوال ورته راغلي دي. وخت نا وخت دغه شکایتونه په وار وار سوي دي چې تر عملیاتو وروسته په هغو سیمو کې امنیتي پوستې نه ځای پر ځای کېږي، امنیتي ځواکونه نه ځای پر ځای کېږي، وسلوال بیرته ورته راځي. څه چاره په کار ده د دې ستونزې د مخنیوي لپاره؟
مشکل په دې کې ده چې دغه همغږي د بیداری او هوشیاری او دیوغو هغه اساسی وظایف چې هغه د دښمن تعقیب ده، یعنی دښمن به باید همیش دوی له نظر ونه غورځوي چې همیشه هغه منطقه کې چې دوی دي چار اطراف خپل ترسد ډېر قوي ولري که چېرته حمله کېږي او دوی فورا جواب ته حاضر شي. متاسفانه دغه لږ ضعیف ده، نو په دې خاطر باندې د بر علاوه دي چې دوی دغه لارې خلاصوي. یو شی له یاد وتلی چې په دغه لارو کې باید ګزمې هم وي، ځکه طالبان خو موجود دي.
همه خیل صاحب، کله نا کله ویل کېږي چې په دغو د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې یوازې وسلول طالبان یا داعش ته دخیل نه دي، بلکې هلته خپل سری وسلول هم دي، جنګ سالاران هم دي، هغه زورواکي چې دي هغوی هم په دغو مسایلو کې دخیل دي، سیاسي اختلافات په خپلو کې لري. دغه موضوع څومره دخیله ده په دې ناامنیو کې؟
بالکل با خود خبر ده. متاسفانه چې حتی په مرکز کې دی هو حامیان دلته دي، کله کله هغه غلو ته هغه چې لارش کوي هغه سالاران په خلکو ظلم کوي، دوی د خپل قدرت له خاطر به دا مرکز چې هغو ته مبارزین وایي هغه لا په دې باندې تشویقي متاسه دلته خرابه ده. که چېرته دوی له هغه نه حمایه ونه کړه هغه غل غل وپېژني، ظالم ظالم وپېژني، تفنګسالار تفنګسالار وپېژني، او دا د خپل وطن دپاره دغه وکړه دوی نه کوي. دوی برخلاف دا په نامه دي وطندار، په نامه دي دي چې د ما د شمال د سمت دي، او دوی دي او دوی د کارت نه هغو دوی ظلمونه کوي. مانا یې دا ده چې دوی په دولت قدرت پیدا کړي. دلته دا ډېر مشکله خبره ده.
د افغانستان د پوز پخوانی متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل بوله ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو د علتونو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په 2020 میلادي کال کې د څه باندې 1 میلیونه بې وزله افغانانو لپاره د څه باندې 100 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. امید ظاهر مل او په دې اړه نور تفصیل.
کابل ورستیو کلونو کې د زرګونه کورنیو بې ځای شوی کوربه ده. یوازې د کابل په کارتینو سیمه کې نږدې 2000 داخلي بې ځای شوی کورنۍ ژوند کوي. دو دیش کلنا بی بی پاینده هلمندی مو د خیمه لاندې په تاسې حال کې ولیده چې ناروغه ده. هغه په یخ او توره خونه کې ویده ده. خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډیره سختي الفاظ له خولې راباسي. بی بی پاینده هلمندی اته کال وړاندې د هلمند له جنگونو راتښتیدلې او شپږ اولادونه لري. هغه وایي میړه یې هلمند کې پاتې دی او د دومره مودې له تېرېدو وروسته ترې هم خبر نه لري.
کار هلمند کې الله ته باندې پاتې دی، جنگ دی نسی راتلای نه لرم اواله یا یوسف را سره مرسته نه کوي. کار کوم په چل مترې کې کار کوم، اوس تللی وم کار ته، بیرته رالم نه مې اوس وکوئ، بیرته رالم دلته مې سر پرې شو بیده سو، دا خونه جارو کوم، کالین پرېوم، ټول شان پرېوم، کار کوم.
وی پاینده هر ورځ د 500 افغانیو په بدل کې د خلکو کالي مینځي او خپل ماشومانو لپاره یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي. د دې خیمې لاندې د څښلو اوبه او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نشته. دلته سړه هوا او د ماشومانو رنځور حال لزغم وتلی حالت دی. لکلونو راهیسې د کورنۍ بې ځایه شویو دا ډول وضعیت د نړیوالو مرستندویه ادارو د اندېښنې وړ ټکی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 3.3 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي ډېری کورنۍ بې ځایه شوي اوس دې ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورنۍ بې ځایه شویو سره مرسته وکړي.
د بیرته له خوانه او د کډوالو چارو وزارت له خوانه او ځینې نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې هغوی فعالیت کوي، په افغانستان کې ګڼ شمېر زموږ بې ځایه شوي افغانانو ته کومکونه ترسره کړي دي. مجموعاً 1,500 کورنیو ته 4,900 افغانۍ د دبلیو سي لپاره کومکونه تر سره شوی په شکل کې
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
د نوې میلادي کال لومړۍ ورځې سره د واورې اوریدو کابل ښاریان خوشاله کړي دي. دوی پاس له ډیرو وختونو پاکه هوا تنفس کړه. تفصیل خان محمد سینه.
د ژمي د موسم لومړی ورخت د کابل ښار د هوا د ککړتیا او د وچکالۍ د کمیدو په خاطر کابل ښاریان هیلمند کړل. دوی لسو ونې وروسته د ښار هوا پاکه او رڼا ولیده. د دغه ښار یو اوسیدونکی امان الله وایي
دغه وریا چې دا نظر په هغه باندې چې هوا خرابه ده، خو دغه واوره چې وریږي دا د هوا دپاره ښه ده چې هوا پاکوي، لږ دره یخ کیږي مگر واوره چې وریږي ښه ده.
د کابل ښار هوا څو اونۍ د ککړتیا لوړه کچه درلوده. د دې ښار هوا ډېرې ورځې د نړۍ د ککړو هوا لرونکو ښارونو په سر کې ځای درلود. سهار او ماښام به د ښار فضا تورو لوګو نیولې وه. د کابل ښار بل اوسیدونکی ولید چې پر لاسګاډي میوې پلوري وایي که څه هم د کور د تودولو لپاره هیڅ نه لري، خو د واورې په ورېدو خوښ دی.
ما از بر بسیار خوش هستیم به خاطر که
د واورې په ورېدو خوښ یم. اوبه او هوا پاکوي، هوا سړه شوي. زه له مارکیټ نه د میوو کریټونه راوړم او سوځوم یې ځکه د لرګو د اخیستو توان نه لرم، خو بیا هم د واورې اورېدل په یو نیک فال نیسم.
د دغه واورې ورخت د نوي میلادي کال له لومړۍ ورځې سره سمون وموند. ډېری خلکو او دولتي چارواکو یو بل ته د نوي میلادي کال مبارکۍ ورکړې. سره له دې چې د ژمي د لومړۍ واورې ورخت کابل ښاریان خوښ کړل، خو په دې ښار کې داسې خلک هم اوسیږي چې په دغه سړې هوا او ورخت کې د سون موادو د نه لرلو له امله سخت شپې ورځې تېروي. انیزګل یو مور چې له 12 کلونو راهیسې د چمن ببرک په سیمه کې له خپلو اولادونو سره په خیمه کې اوسیږي وایي دغه واورې او سړه هوا به یې اولادونه ووژني. په هغه خیمه کې چې انیزګل اوسیږي له څلورو دوشکونو او څو زړو بلستنو پرته پکې نور څه نه لیدل کیږي. دا د 15 اولادونو مور ده او د یوې مړۍ ډوډۍ په خاطر ټوله ورځ د خلکو په کورونو کې کالي پرې مینځي. دا وایي د واورې ورخت د خدای نعمت دی، خو دا د خپل کور د تودولو لپاره هیڅ هم نه لري.
از پاکستان نه 12 سال کوشت کومدیم، 5 تا تفلکای مات
تفلکای. دا وایي 12 کال کیږي چې له پاکستان راغلی یم او په دغه خیمه کې له اولادونو سره وسی. زامن مې سپیلنی دودوي او بوټان پالې شوي. واوره ووریده خو موږ په خیمه کې نه سندلی او نه بخاری لرو.
انول فینان سندلی هم ندارم، هیڅ نداری.
دغه مېرمن وایي اولادونه په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ پرې کیږي. د انیزګل اولادونو لاسونه په تخرګونو کې ننایستي چې لږ څه تاوده شي. دغو ماشومانو د وړکتوب لوبې هېرې کړي او د واورې په ورېدو خوښ دي. دوی سره له دې چې وږي دي، خو دغې واورې ذهنونه بوخت ساتلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. ازادي راډیو په 14 ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ډلبندۍ سندونه ترلاسه کړي. د دغو سندونو پر اساس په ډېرو ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو شمېر زیات دی. امید ظهیرمل په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشرۍ ته د نوماندانو لخوا ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره په ثبت شویو شکایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند ثبت شوې قضیې زیاتې دي. ازادي راډیو له یوې رسمي سرچینې څخه داسې سندونه ترلاسه کړي چې د 14 ولایتونو تصنیف بندي ښیي او پر بنسټ یې په ډیری ولایتونو کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونه زیات دي. په دې سندونو کې ښکاري چې ټاکنیزې سرغړونې هم تر ډیره با اعتباره ګڼل شوي، خو د ټاکنیزو تخطیو شمیر بیا ډیر لږ دی. پکتیا، لوګر، جوزجان، کندهار، بلخ، سمنګان، سرپل، لغمان، بامیان، کاپیسا، پنشیر، روزګان، نیمروز، کونړ، نورستان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د تصنیف بندۍ سندونه یې ازادي راډیو ته رسیدلي دي. د دې ولایتونو له ډلې په کندهار کې د ټاکنیزو جرایمو اړوند شکایتونو ته ډیر اعتبار ورکړل شوی چې شمیر یې 1500 ته رسیږي. بلخ بیا په دویمه درجه کې دی چې د ټاکنیزو جرایمو اړوند 1500 شکایتونو ته پکې اعتبار ورکړل شوی دی. خو پکتیا بیا د هغه ولایتونو له ډلې دی چې د ټاکنیزو سرغړونو یا تخلف شمیر پکې زیات دی. په دې ولایت کې 8500 سرغړونې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا با اعتباره ګڼل شوې دي. خو بامیان بیا یوازینی ولایت دی چې یوازې پکې شپږ دېرش ټاکنیزو تخطیو یا اشتباهاتو ته اعتبار ورکړل شوی او ټاکنیزې سرغړونې او ټاکنیز جرایم یې صفر ګڼل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی هم مني چې د ټاکنیزو جرایمو شمیر نسبت تخطیو او تخلف ته زیات دی.
برداشت مې است
د ټاکنیزو تخطیو سرغړونو ترمنځ یو څه توپیر شته، خو زما د څېړنې پر بنسټ د ټاکنیزو جرایمو شمیر ډېر دی.
په دې سندونو کې دغه شانتو نومادنالو لخوا د شویو شکایتونو شمیر ته اشاره شوي. د بیلګې په ډول دولت جوړونکي ټیم چې مشري یې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی کوي په پکتیا کې 1516 دېرش شکایتونه ثبت کړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې چې مشر یې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی 370 شکایتونه ثبت کړي دي. په کندهار ولایت کې بیا دولت جوړونکي ټیم 409 دېرش شکایتونه، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې بیا 1102 شکایتونه ثبت کړي. د ازادي راډیو لخوا له یوې رسمي سرچینې څخه په دغه ترلاسه شویو سندونو کې ښکاري چې ډیری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي، په دې معنی چې اړتیا د کمیسیون دا شکایتونه په دقیق ډول وڅېړي. د بیلګې په ډول په کندهار کې 1919 شکایتونه، په پکتیا کې 940 شکایتونه او په بلخ کې 1540 شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی دی. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل شوی دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو اوو ورځو خپله پرېکړه وکړي، خو یوه اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل ټاکلي وخت نه شي بشپړېدای. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان ولایت کې عملیاتي قطعه جوړه سو. چارواکي وایي چې دغه قطعه پر مشکوکو سیمو عملیات کوي. خلک ورڅخه غوښتنه لري چې دغه قطعه دی له خلکو سره ښه چلند وکړي. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
ځایي چارواکي وایي یا د کتابو په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې عملیات کوي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان جنرال محمد خطاب خنجری د چهارشنبه په ورځ د یادې کتې د فعالیت پر مهال په ترینکوټ ښار کې رسنیو ته وویل د یادې کتې په مرسته به په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې د پام وړ تغییرات راسي.
یک تعداد افراد اشخاص فرصت طلب
په ترینکوټ ښار کې یو شمیر کسان ستا غواړي د خلکو ژوند دور تریخ کړي دي. هڅه کوي چې په ښار کې ګډوډي راولي. دا کتاب ځکه پاله کړه او دغه راز دا کتاب په ترینکوټ ښار کې په شکمنو سیمو کې هم عملیات کوي او دا به دلته په عملیاتو بوختوي. زه ډاډه یم چې دغه کتاب په ترینکوټ ښار کې د امنیت په برخه کې ښه پایله ورکړي. لادی سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار وسیدونکو او مدني فعالین بیا له دولت غوښتنه کوي چې یاد کتاب په شتو غوروزی ترسو دغه تل خلګو سره ښه چلند وکړي. دی شکایت کوي چې دغه ډول کې تیچ کله جوړی جنو د خلګو سره ښه چلند نه کوي.
مشته د لارې خلاص کې یو بل ولسوالیت لارې زری لاس نن بازار ولش ټوله په بازار سره راجام دی کمربندونه ډیر سره رانی دی دی موږ غواړو چې دا سره آزاد کې
چنه کار سوي دي. خدای دی وکړي چې دا کار جریان پیدا کړي. دا غوښتنه ده لکه تیر یو بل کتاب چې د ترزګان کې جوړ شوی ده په دې ورستي کې موږ د شهیدانو چې دغه کتاب په شهر کې د خلکو سره زموږ د خلکو سره ځینې داسې برخوردونه کول چې هغه مناسب نه و. نو زما د کمانډان څخه غوښتنه ده د مربوطه او قانون څخه غوښتنه ده د دغه د سیمې د خلکو سره د دوی په ژبه او د دوی په سلوک باندې ریویو کې یعنی دوی باید آزار نه کړي.
تر دې وړاندې هم د ترینکوټ ښار د امنیت لپاره سلکسیزه ګارد ګرنیزون جوړ شوی وو چې دغه ښار د اوسیدونکو له کوله د امنیت په برخه کې ښه پایله ورکړې وه، خو له خلکو سره یې ښه چلند نه کولی.
اوس به ناجیه ساپی راته وایي چې نن په کابل کې ورځپاڼې څه خبره کړې وه.
ویسا ورسپانی په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د قطر خبرې ولې مغلقې درېدلې دي. دغه ورسپانی د پخواني طالب چارواکي مولوي عبدالسلام ضعیف له قوله لیکلي د سولې چوکاټ تل ماتېدونکی دی. د بې اعتمادۍ او بې شمېره خصمانه کړنو له کبله هر وخت د مختل کېدو امکان موجود دی. وړاندې راغلي مولوي عبدالسلام ضعیف دا خبرې داسې مهال کوي چې یو شمېر سرچینې وایي طالبان د اوو ورځو په جریان کې په لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي په کمودو سلا شوې دي. سرخط ورسپانی بیا د سولې وزارت په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جوړېدو سره هم مهاله داسې انګېرل کېده چې ښایي ولسمشر د سولې عالي شورا چې له کلونو راهیسې پکې سلګونه کسان لوړ معاشونه اخلي خو د کار پایله یې درک نه لري لغوه اعلان کړي، خو داسې ونه شول او په دغه شورا کې لا هم سلګونه کسان له کار پرته معاشونه اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم د سولې شورا تشکیل ته په کتو هېڅکله هم د دغې شورا موجودیت ته اړتیا نه وه، خو اوس چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړ شوی، ولسی جرګې تشکیلات او نور موضوعات تایید کړي او داسې ښکاري چې له شورا به ګټور تمام شي. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي اوس چې د سولې خبرې اترې یو مهم پړاو ته رسېدلې دي او ښیي چې په راتلونکي کې مخامخ بین الافغاني خبرې اترې هم پیل شي، نو اړتیا ده چې دغې پروسې ته د یو واحد او مشخص ادرس له لارې ورننوتلو لپاره د سولې عالي شورا لغوه او پر ځای د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر ظرفیت کار وشي. او هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي د ټاکنو وروستۍ برخلیک ټاکونکې پایلې دې ژر تر ژره اعلان شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د ټاکنو او دغه راز د ټاکنو د شکایتونو د اورېدو خپلواک کمیسیونونه د ولسمشریزو ټاکنو وروستیو پایلو د اعلانولو لپاره د ټاکنو د قانون او داسې نورو ټاکنیزو طرزالعملونو او مقرراتو له مخې باید له خپل ورکړ شوي استقلالیت، صلاحیت، جدیت او قاطعیت کار واخلي او هیڅ کومې ټاکنیزې ډلې او زورواکي ته اجازه ورنکړي چې د خپلې خوښې کاندید او یا له نورو کاندیدانو سره د ناوړه جوړښتونو له مخې په شکایتونو کې لاسوهنې وکړي. که چیرې په دغو شکایتونو کې لاسوهنې وشي، نو دا به د افغان ولس په وړاندې د یاد کمیسیون باور ټکنی کړي.
ورسته له هغې چې پرون قهرجنو اعتراض کوونکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل ور وړ، متحده ایالاتو اعلان کړی چې سمدستي منځني ختیځ ته 1.5 نور سرتیری استوي. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو هوایي حملو په غوسه و چې ایران پلوی د کتایب حزب الله ملیشي لخوا د ملیشي څو اهداف یې په نښه کړي دي او په نتیجه کې د دې ډلې تر شلو زیات غړي ووژل سول. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اوریدلی سئ.
د امریکا متحد ایالاتونه په فوري ډول منځني ختیځ ته 1.5 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران په لوی اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل هماغه څه چې په بغداد کې ولیدل شول د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې د احتیاطي او مناسبو تدابیرو په ترڅ کې دا ځواکونه استوي. د همدارز ویلي د امریکا متحد ایالاتونه به د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خلکو او ګټو ساتنه وکړي. پرون په بغداد کې اعتراض کوونکي د امریکا د سفارت په ودانۍ ورغلل چې په مقابل کې امنیتي ځواکونو او د سفارت ساتونکو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو غوسه دي چې پکې د ایران له ملاتړ د برخمنې کتایب حزب الله سخت دریځ ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس پر سفارت د اعتراض کوونکو د یرغل په ترڅ کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ هغه د ایران کار بللی دی، دولسو سخت دریځو د ټپې کېدو خبر ورکړی دی. ترامپ پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغل ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤول دی. ترامپ پرون ناوخته د نوي کال په مناسبت یو ټویټر کې ولیکل چې دوی به یې ډېر تاوان ورکړي، خو دغه ګواښ ته په پام ترامپ وروسته خبر اعلان ته وویل چې دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم د دې پیشبیني کوي.
ایدا غواړم نه، زه سوله غواړم، زه د سولې غوښتونکی یم او ایران هم باید تر بل هر چا سوله وغواړي. زه نه وینم چې دا به پېښ شي.
تهران د امریکا پر سفارت د اعتراض کوونکو په یرغل کې خپل لاس لرل رد کړي او خبرداری ورکړي چې هر حملې ته به ځواب ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د وزارت په ویبپاڼه کې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې امریکایي چارواکي په سپینسترګۍ او حیرانوونکي ډول د واشنګټن پر ضد د عراق د خلکو د اعتراضونو ملامتي پر ایران اچوي. د امریکا پر سفارت دغه حمله له 2012 میلادي کال راهیسې په سیمه کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو نمایندګیو تر ټولو له خشونته ډکه حمله وه. هغه مهال د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر ډیپلوماتیک نمایندګۍ په حمله کې د لیبیا لپاره د امریکا د سفیر کریستوفر سټیونز په ګډون څلور امریکایان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په خپل ټویټر لیکلی چې د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی او ولسمشر برهم صالح سره یې خبرې وکړې او دا یې ورته په ډاګه کړه چې د دوی د پرسونل او ملکیت د ساتنې لپاره خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. متحدو ایالاتونو مخکې ویلي وو چې د کتایب حزب الله ډلې پر پنځو مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی وو د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له دې سره اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو د 2020 میلادي کال اوله نیم ساعته ماښامنۍ دری خبری مجله له سید سمی عباس نووري مېرمنې.